السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن پنځشنبه ته چونګار شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخفری د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډیر ملکي تلفات ثبت سوي دي. په غزني کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو د کوچنیانو د وضعیت په اړه هم راپور لرو او د دې تر څنګ نور مهمه موضوعاتو ته هم ستاسو پام را اړوو. خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي روانه میلادي میاشت په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. د برېتانیا حکومت وایي درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11 ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېرې ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاش ډیره خنړای او په دغه میاش کې مختربل هر میاش په یواز بدیل 13 ورځې کې ملکی تلفات درلود. دا 1450 په شاوخوا کې ملکی تلفات سب شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا اتیا ولسی وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو ښاغلی خلیلزاد په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تېرې سیشن بي په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که
تو روز ورسته په چین کې سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونه استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم واڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې لدی مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له هغې چې له افغانستان نه بېرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی. خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. د خبر شوی خبر پانی لمخ دواړه مشران بلې ترهګری په وړاندې د مبارزې، دفاع، انرژي او سوداګری په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف دی یوې سولیزې جنوبي آسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت دی تمرکز وکړي. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ترامپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 8 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 1400 ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، 80 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د پولیسو یو مشر عمر سلامت وویل دغه ریل ګاډي له لاهور څخه بلوچستان ایالت په لاره و چې رحیم یارخان خارګوټي ته نږدې د ولهار د اورګاډي په تمځای کې له یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. چارواکي وایي د پیښې علت تر اوسه د بریتانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتۍ په هورمز تنګ کې د تیلو د یوې بریتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرېنږدي. د بریتانیا حکومت نن په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړۍ په هورمز تنګ کې بریتانوي هریتج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې بریتانوي ایچ ایم ایس مونتروس جنگی بیړۍ د دغه کښتۍ او ایراني کښتۍ په منځ کې ځان واچاو او ایراني لوري ته شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لرې شول. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت شوي دي.
روانه میاشت ډېره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په غزنی کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو کوچنیان په څه وضعیت کې دي؟
سبب یو بل لاسه ورک راځي موږ ته د مکتب پرې ولاکه په درې څلور شپې غټ غټ هلکان دي ولاکه ورغلي.
د کابل اوسیدونکو له اداري فساد شکایت کوي.
فساد است په مقام کې، په سرانوالي کې، په دولت کې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی خبريږي. له موږ سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دلوایي پروانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11مه ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړ شمیر دی. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غواړي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته په پام سره د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي. فکر کوم چې زموږ د کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایی حمله وکړه چې په کې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
ډیره بخښنه غواړو چې دلته یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. موږ غوښتل چې تاسو ته د په دې اړه یو راپور خپور کړو چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې روانه میلادي میاشت چې نن یې 11مه ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر هغه وخته چې دا تخنیکي ستونزه حل کېږي موږ به خپل بل راپور ته ولاړ سو. په غزنی کې د ورستی خنړی بمی چاودنې د وجلسیو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پام وړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت په افغانستان کې په چاودنو، جګړو او بمباریو کې کوچنیان وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړې لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د امګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمې برید یو سلو یو نوي کسان نو تمر جوړ واړول چې ډیری قربانیان یې دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمید الله هم دی. ولس کلن حمید الله غزنی ښار ته څیرمه په قلعه جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمید الله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکېل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمید الله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبختۍ یې راڅخه واخیست. دا حمید الله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولې د ښوونځیو ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او د موږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راسی، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې او دا شان باید بمبار نشي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
پرانشر به مو رال ورل جماعت شکی ما خپل کالی غوسلو دی راشک ووت اځې مزه شال خو سره وته د علم چابک ما بغل پیس کوم امید لا و درګه د نه راتری دو اته برخه کې راشک سپور سه چې دې رسید او چاوده نه وسه چاوده سوه د شهید سوه.
دا په داسې حال کې د چتر دې چاوده نه دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریباسي مکه هم په یو جماعت کې به می چاوده نه سوي و چې د تلپاتو زیاته برخه ماشومان وو.
و موریدل چې په غزنی ولایت کې د وروستي حملې وروسته د ښوونځیو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بیره لري. اوس هم ورځو خپلې لومړۍ موضوع ته چې مخکې مې درته اعلان کړی و. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. راپور اکرام الله اکرام وړاندې کوي او دا راپور د یوه قرباني په ژغ پیلېږي.
پکازه پاتې شوی ما بل هیڅوک نه دی پاتې شوی. له ټولې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جیران کې لس نیمې بجې
د میدان وردګ د جغتو اوسیدونکی مسیح الرحمن چې 38 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې په کې د ده د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
د ما ټوله کورنۍ چې یوه د ما میرمن وه او څلور میلران وې او درې مې زامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لورانې مې وې چې هغه په دوه خاطر دلته د ما کور کې راغلې وي چې د ما د میرمن او کډه ونه ډر شي ونه بیرېږي ځکه نارینه څوک موږ په کور نه درلودل بل څوک نه. هغه بیچارهګانې مو ورته شهیدانې شوې او کور هم کاملا د مایر ولاړ.
حتی مو وکړه چې د مسیح الرحمن د دغه ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان له ژمنې سره هم خبرو ته حاضر نه شو. مسیح الرحمن وای لدی پی سی وروسته کابل ته لاړ او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر اتسنګي غنو نړیوالو ادارو تخپل درد ورسوه. خود د خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرجوبله لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمیر کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې وښتنه دا چې له دا ډول جنایتونو نه دواړه غاړې په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونه ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ولسي وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسی محمدی ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها بر سول وجود
دی. وای د سولې لپاره خبرې او حدس روان دي خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بل اخره د اوربند شاهدانو اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. دی غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه دي ونیسي. السلام علیکم، ازادي رادیو کابل.
څوک
شم به فرص شهادت ورسوي او موږ غوښتل چې دا هم نامزد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وبینئ، azadiradio.com.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي. زموږ همکار الیاس دایی کجکی ته تللی دی او د هغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې خبرې کړې دي او په لومړي سر کې یې د هغو کورنیو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
ما د دوی ږغ د مرکزي ادارې پرې رسولی دی. نکشی مشکلات الان تا من است مشکلات با اوایی دارکنی چه اگه مکزای مواد دیده پر با اوایی تحریکی را انتکار کی خونست بده؟ او دوام دا کلینیک پرن با داغی که دا کلینیک تا دا اختر تا دواست تا مگر سه داغا پا دوا کستا چه اگه کیفیت دوا سکم تی دوام او پاتسو دا دی کمپنی کاشی سوست تی ها په دې سبب سره چې دلته پاشاوا راوښېدل د پاشاوا چې وشه شي انشاءالله د دې کارونو به پرمختګ وکړي او شابه پشي. او پاتې د کجک په ولسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي که امنیتي که پولیس کې ملي دي که محلي پولیس که اردوی ملي دي که امنیتي ملي دي که محافظه جامعه ده دا ټول خپل مابین کې ډېره ښه همانګي او ښه یووالی لري او زه د دوی ټولو سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمت د پرسونل څخه د قمندانانو څخه د ټولو سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه همانګي لري، ډېر ښه یووالی لري. د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړي.
او پاتسو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښه شو دل سول معرف یو غیر سیاسي اداره ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع دی ودانی جوړې خصوص په سیمه کې نه ده. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي شپږورو په کومک په همکاري سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی پا کجکی ولیاکی او پا داخل ولسوالی که آغا یلاچ پا اغا شاکی دی چی کدارداده داغا مکتب دا دبری دی شغول کلی دی ها پا شاکی ندی.
یعنی تواش بدی کماری پا ریاستو دا لشکرگای دارا مکسر نه؟
یا آغا مویر ولایت مکام پا دی که داغا که آغا داغا زن کاشی آغا کرارداد چی داغا مکرب کلی دی.
ولی زن کاش داست پشتر نجی نکاری؟
من در توکم تماس ندی نوالی نمخوا.
تاسو په کجکی کې د هلمند په کجکی کې مو د دغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار خبري واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغه چې بډي ورنکړي مسؤلین یې کارونه نه اجرا کوي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غونډه کې ویل د فساد پر وړاندې مبارزه د خلکو او حکومت په ګډو اقداماتو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
فساد استا په محکمه کې په سارنوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کې چې فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل:
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی
ده وویل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مو له لاسه ورکړ هغه ملي او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي؟
تمرکز کوم
خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د امو سیند د 5م حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان راپور لري.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
طی 10 سال 15 سال اقدام آب د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دریای اموس
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیې کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هرې ثانیې کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راست تیر کال موږ د تالخانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود.
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو که موجود دی او پر روان کال که با دهقانان لخپل زمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته محل کې هغه شمیر دهقانانو چې په خپل زمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمدین په دې اړه وویل:
از لحاظ آب هیڅ کدام مشکلی نداریم و شالیه ما فضل خدا کلهګي آبي هسته خوب است.
د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو که پریمانه اوبه موجود دي او له همدې کبله سږ کال په خان آباد ولسوالۍ کې ټولو دهقانانو شولې کرلې دي او د اوبو په اړه اندېښنې نه لرو. د امو د 5م حوزې د سیندونو اداره د اوبو د کموالي او زیاتوالي په اړه هر کال د اوبو د ټولونو له لارې بزګرانو ته خبرتیا ورکوي تر څو بزګران د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړي اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي او د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال د امو د 5م حوزې د سیندونو په پکچه په حدود 22 میلیارد متر مکعب اوبه موجود وی چې 15.3 میلیارد متر مکعب اوبه په افغانستان کې مصرف کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم. Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمایز راپور لرو. ورسته له هغه چې د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د پاکستان د صدر اعظم د هغه سفر ناخبری څرګنده کړه چې امریکا ته ځي. سپینې ماڼۍ پرون د عمران خان دا سفر تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره وویني. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ راپور راکوي.
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9مه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاري کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړه یې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویبسایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 22مې بیا تر 23مې پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22مه نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وې، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په شکېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستان غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
محمود خان خبرې کوم د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنستګین کې. نو اصلي احمدي تاسو کارونه د دې ښه کارونه وکړو او دغه کارو کې پاکستان سفاره کې پنځه پنځه زره روپۍ درې زره روپۍ سل ډالر دوه سوه ډالر خور غریبانو نه اخلي او یوه نوت لګوي. خلک شپې دوه بجې ته راغلي، نو خلک په راسې د ورځې اته بجې وضاحت یوه لګي دوه سوه ډالر د تبا ده. خلک زه شپې شپږ شپې کوي منډې شله کېږي واده ده دغه کار وکړي. کارونه خو د ډېر ښه کارونه روان کړي، خو دغه کار هم روان کړه. ډېر سخت رشته د سفارت اخر کېږي، بس ضرورت کېږي، بس کله کېږي بدرنده ښه ازادي راتلو نه کوي. موږ پیغام پوه شو. سلام
حسك النهار لجري الفريق الخصائي شركة طماس كيما كما غندك يا كما سنجم كان قرانس تقابل كده بسات من بارجة ولغبا نروان دي بسات خو ساو انسان كي اوش ترسي للي دي سيدة جري فورسواري كي دا حكومتي شارواكي دا محلي پوليس فرنامه باني جي شهارا كور زخد تنزل ساو سالدارو فلغبا ني بيشيز من آخر الجري فرنامه باني ويداد جرا دا هارا مياش دا خلق و تراجي كي صف وارمي كي دا زلم رسركي او فزور غمز نغاري ندالا مشتلاتي دا تلالغلي فساد در دغه نزی بدلته ډیر سوی دی او کم سوی نه دی کم کوالی موږ نه دی پښتی لري. السلام
کول
قدم کې خپل سلام علیکم. سلام نورستان غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ګرانه دا چې په کونړ ولایت کې د شهید او د معلول کورنۍ د 15 کال نه هغه د ماس له پاتې دي بیچارهګان غریبانان دي د خپل هیواد د دفاع په خاطر باندې خپل دا خواږان دامونه د لاسه ورکړي. نه پوهېږم چې دولت هر ارګان ته هر ریاست ته هر وزارت ته خپلې پیسې ورکولی شي او زمونږ دغه د بېوزله قشر تم دی ته پیسې څنګه دی نشي رسېدي کولی؟ آیا مونږ د دې حقوقو نه برخمن نه یو او که نه دولت په مونږ باندې سترګې پټوي؟ زه د یو بېوزله او مظلوم خپله د یو معلول په صفت باندې زما د دولت د چارواکو نه دا غوښتنه ده خلکو ته خپل حق حقوق ورسوي. په احترام تاسو ورور شهزاده نازینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او څلور نیمه بجې دي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسمه ده په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد اتصل ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې شاوخوا 80 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینرې په ډاګه شوی په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. مولانا صوفي محمد چې پاکستانی مذهبي توندلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هېواد ته تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال له صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کوي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 14 تنو ته اوچت شو. دغه پیښه نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوې. 80 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله.
له نوریاس نوری څخه په مننه د خبرونو سرټکی مولا ازادي رادیو واوریدل. رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه وټاکل سو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره سوي وو او بالاخره تېره ورځ د دوی له ډلې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړیو د نوي اجرایي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي آفتاب علم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب علم د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډیسپلین یې نه دی مراد کړی. په اعلامیې کې وړاندې راغلی چې همداشان د یو کال لپاره له آفتاب علم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي علم تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قانونو سرغړونه کړې. له همدې عمله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو دریو سیالیو هم وایستل شوی وو. خو آفتاب علم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د ده په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبو کې د انګلستان او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغو سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبو کې نیوزیلینډ هندوستان ته ماته ورکړې وه.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچنی ژوند او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات د ښه غږ سره د خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماغومره قوي او ښه احساس د رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایي؟
نه تا هغه لالولالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالولالو نشي ویلی. ورپسې د لالولالو په هکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډۍ وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپلو ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یوې ویده کې بل به تر راویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه سوک کوڅه کې ده که کور کې ده. نه ته هغه لالولالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي، د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکم او د هغه د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالولالو ورته وایم. نو دا د ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان تبن څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما چې زه په لالولالو غږ کوم یو ځله چورتایم، نو د ما زوی بیرته په آرامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالولالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالولالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دای خپل ماشومانو ته لالولالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمونې او څلور مې لورګانې دي او لدرې مې ورکی.
کله چې دا ویده کوي، څه رقم ویده کوي؟
خو ما یو ځای کې چې مور ته لاله سپیم خو په راځي ما غوړ ته وایي.